زیاته موده کې ډیری خبریالان نیولي بندیان کړي دي چې ځینې یې بېرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړې چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي. که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نسته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور سوی راغلی چې د 2021 کال راهیسې دې سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپلسري نیولې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 218 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپلې عمومي اسمبلې په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي، او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، حساب ورکونې، د جرمونو عاملین د عدالت منګولو ته د سپارلو، او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی، درد یوسی، درد وزغمی، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی، خو د طلاق نوم اخصله نسی.
نن دغه میرمن او ستونزې چېړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په څیر تریخ ژوند تیروي، خو د بیلیدلو نوم هم په خوله نشي اخیستلی. دا ښځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي؟
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته، که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکرارېږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې، خوړل ټکلې، خوړل بیا بېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا ده، هغه ده. هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده سعیده واخله او درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړی چې دي کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتې کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړنه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره او هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه باید په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپله آزادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي او همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو کنه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلي یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتېږي چې نور ژوند نه کېږي هر ورځ جار و جنجالی نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې پښه نه ورته کتل کېږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسنتي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی شي سي هر چا ته خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو نارینه ورته هم ویلي ښځه ته هم ویلي دي که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې سنتي ټولنو کې بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکېده دي هر څه دي
دا به څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم د حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي دا څومره مشکلات رامنځته کوي.
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي ځکه چې سبا د دې اولادونه نه بېلوي چلند کوي خپل کورنۍ ښځېله زنګلینه زغتورې کېږي ځان ورته یو قسمته ناهیلي ورته درېږي ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي اکثره ښځې بې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرگ ورا لارګ انځه چې فکر کوي چې دا یو آزادۍ ده
اوس څه کول پکار دی په افغاني غونډې یو ټولنه کې چې د اجازه نه ورکول کېږي میرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامۍ لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپل لارې بیل کړي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي څه کول پکار دی تاسو په نظر
لومړی یو دا چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودل شي ترڅو هغوی له خپلو حقوقو خبرې شي ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه همراوي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترېنه لیرې شي نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقو نه خبرې کړي دین ته لاسرسی ولري البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقو نه خبرې شي
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي
اما پوهاوی تر ټولو اړین دی کولای شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي
تر ټولو دیني عالمان ځکه چې کولی شي په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دوو غیر کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده خلک ورباندې باور لري عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي لرې کولو په برخه
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کېږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي دوی ته تاسو څه ویل لرئ
دوی لومړی هېڅکله نه نهلي کېږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کېږي خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپله حق ونه غواړي نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکې اوسي حق غوښتل مشکل کار ده خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم چې دوی کومې ستونزې لیدلې نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نشي
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي له نوموړي سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي که څه هم د حق اسلام ورکړی دی شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي په هغه کې د رضایت شتون ولري له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي د اکا په کور کې د ماما په کور کې د مشرې خور په کور کې میلمنې وي پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې چا ته ورکړې پلانکې ته ورکړلې یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې د له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی بس هغه د لاټرۍ کیسه ده د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی که یې په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي
بله کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي دغلته کورنۍ چاپېریال څومره تریخېدلی سي
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و جګړې و جنګونه وي بیا طبعا هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي اغېزمنېږي هغه زیان ویني که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي ښه تولید وړاندې کړي بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی تولید بیا متضرر وي تولید بیا نیمګړی وي په ځینو برخو کې به هغوی زیانمن تولید وړاندې کړی وي نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مهال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده هماغه باید موږ ورکړو دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړې وي کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوې کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي د هغه په نامه کوي د هغه په نکاح کوي دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري خطرونه لري دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي
بله کله چې موضوع دومره جدي کېږي په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي دهلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت هم اجازه ورکړي مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نه سي اخیستلی حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خبره ځان وژنې ته رسیږي بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي نارینه خپل حق ګڼي په دې عقل راته وغږېږئ
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې د دغه شی قباله زما سره ده سند یې زه لرم خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر د خپل وقار په خاطر د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغه قربانۍ ته چمتو کیږي چې د ژوند تر پای پورې اخو ډب وویني وهل کوټل وویني وای زغمی خو محکمو ته شکایت نه کوي محکمې ته نه ځي مسؤول ارګان ته نه ځي کچېری مسؤول ارګان ته ورسي بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغه ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخ ته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي
بله تاسو څه نظر لرئ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي له انساني اړخه له عاطفي اړخه د انسان د حقوقو له اړخه
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي په درېمه برخه کې ملای صاحبان کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي دغه مهم شان دي او پاتس په د طلاق موضوع طلاق ته پر زیاتو څخه دی د نبی علی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته نو په دې وخت کې اسلام څه وایي کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و نو بیا دغه نکاح باطله اعلان کړې ده نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه عام له شرعي اړخه عام له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي مثلا په مخدره موادو باندې اخته یي مثلا ښځه بې ځایه وهي مثلا حتی تر دې چې خپل خځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینهو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دنیا عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه. د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه شوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي. ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي، ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړ وي، محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا ته څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې که چیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي. لکه څنګه چې اور ته ورغورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړېږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خپرېږي. لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي پراتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته ووایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډاره کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. درن مایا حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایا بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسپیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له برا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارټیشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي. چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خون کی دار ته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله لپاره د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او پورستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لخون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان، د کرکرو کان د پلخمری شهر څخه 10 کیلومتره لري، جنوبی ختیځ ته د کرکر لغره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته، یو شمیر سکاره خام سکاره ای او یو شمیر سکاره پاخه سکاره ای. دغه خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډیره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د تن پورې صاحب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخی لزیاد وقت څخه د تیرو 15-20 کلونو څخه د اشپشتیه د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمری سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي ترڅو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمری د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده سوي دي. بیا ګونیو ته سوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لام دې عمله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خوونکی په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان سابل عبور سیمه وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بېلېږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنښ شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطحه چې د سمندر له سطحې څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1804 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1908 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې لخوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسی جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 نوي کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په فني ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونه سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بزن اوڑما شور کینا چین ماچین کلی ریز مریز کل تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون نسیتر گور کینا سما کرا سما ٹکور کینا